دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شیبریم پدې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کوي چې نه غواړي حکومت د هیوادونو ترمنځ د سیالیو قرباني شي.
از امریکا نه متحده ایالاتو سره بلکې له ګاونډیو هیوادونو اسلامي نړۍ مثبتې اړیکې غواړي.
طالبان په داس وخت کې دا خبره کوي چې د دوی او ګاونډي تاجکستان ترمنځ حالات ترنګلی شوي دي. د دې اړیکو په اړه وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شئ. په غزنی کې بانکونو ته د خلکو کتارونه دي، پیسې غواړي. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې دا موضوع څېړو.
کله د سیاسي حکومت په غږ را باندې وکړي، په زړه مې ټکان وکړي.
تر هر څه مخکې خبرونه.
د بشر حقونو د سار سازمان وایي طالبانو پر رسنیو بندیزونه لګولي. د نړۍ شل ستر هیوادونه د افغانستان په تړاو غونډه راوولي او په اکوادور کې له لاسه تللی زندان بیرته ترلاسه شوی. اوس هم بشپړ خبرونه. د بشري حقونو د څار سازمان وایي طالبانو له کله چې په افغانستان ولکه ټینګه کړې پر رسنیو او بیان ازادۍ پراخ بندیزونه لګولي. دا خبره د یا سازمان په یوه اعلامیه کې چې نن خپره شوې راغلي. د بشري حقونو د څار سازمان د آسیا برخې مرستیالې پیتریشیا ګاسمن په دې بیان کې ویلي، سره له دې چې طالبانو ژمنه کړې وه که رسنۍ یا اسلامي ارزښتونه په پام کې ولري د فعالیت اجازه به ورکړي، خو نویو مقررو د بیان د ازادۍ سا بنده کړې ده. ګاسمن زیاته کړې د طالبانو نوي مقررات ډېر پراخ دي او ژورنالیستان د خود سانسورۍ او د بندیانېدو له ویرې سره مخ کړي دي. طالبانو له کله چې د اګست په 15مه د افغانستان کنټرول په لاس کې واخیست، په لومړۍ ورځو کې واضح کړه که رسنۍ اسلامي ارزښتونه په پام کې ولري دوی به یې د کار مخه ونه نیسي. سره له دې چې طالبانو دا ژمنه کړې وه، خو د راپورونو له مخې یو شمېر خبریالان د دې ډلې له خوا په بېلابېلو سیمو کې د راپور ورکولو پر مهال وهل شوي یا بندیان شوي دي. تر ټولو لویه بېلګه یې د اطلاعاتي روز د خبریالانو وهل ټکول و چې ډېر غبرګونونه یې راوپارول. د نړۍ د شلو سترو شتمنو هیوادونو مشران به په روانه میاشت کې د افغانستان په اړه آنلاین غونډه وکړي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر ماریو دراګي وایي د شلو سترو شتمنو هیوادونو مشران به د اکتوبر په 12مه د افغانستان پر وضعیت چې اوس له نړیوال ملاتړ برخمن نه دی بحث وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو تیره اونۍ وویل افغانستان ته به بشري مرستې تصویب کړي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر چې هیواد یې حاضر دمه د شلو سترو شتمنو ودونو پړاویزه مشري په غاړه لري، په یو خبري غونډه کې ویل چې د شلو سترو شتمنو هیوادونو یا جی شل د غونډې اصلي موضوع به بشري مرستې او د تورستانو پر پناځای د افغانستان د نه بدلېدو په اړه خبرې وي. د افغانستان د نجونو د فوټبال لوبډلې د یو شمېر لوبغاړي د طالبانو له واکمنېدو وروسته پورتګال ته تللي دي. د دوی په منځ کې یوه هم سارا ده. پنځلس کلنې سارا رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې په افغانستان کې نجونو او ښځو ته ژوند سخت شوی دی. دوی وایي په افغانستان کې د ښځو، د نجونو او ځوانانو لپاره ژوند خورا سخت دی. د نجونو لپاره ښې اسانتیاوې نشته. زما ارمان دا دی چې د کریستیانو رونالډو په شان یوه ښه لوبغاړی شم او د دې تر څنګ غواړم یوه لویه سوداګره شم. طالبانو یوه نیمه میاشت پخوا کابل ونیو او ورپسې یو شمېر نجونو او ښځو د خپلو حقونو لپاره مظاهرې وکړې. طالبانو تر اوسه پورې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو لپاره اجازه نه ده ورکړې، خو ویلي دي چې د نجونو د زده کړو لپاره پر یوې لایحې کار کوي. د شمالي کوریا دولتي رسنیو نن راپور ورکړ چې د هوایی ضد یو نوی پرمختللی توغندی ازمویلی دی. د شمالي کوریا رسمي خبري اژانس د راپور له مخې دا د راکټونو تر ټولو وروستۍ یو تازه ازموینه وه چې د سپتمبر په 1 وشوه. د توغندي د ازموینه داسې وخت شوې چې له متحده ایالاتونو سره د شمالي کوریا د اټومي بې وسلې کولو په خبرو کې بونبست لا هم په خپل ځای دی. د فرانسې خبري اژانس په وینا د الوتکې ضد یا هوایي ضد دا توغندی د پام وړ جنګي فعالیت ورتیا لري او د رادار یا نورو ټیکنالوژیو په مټ کنټرول دی شي. پیونګیان د دیونې په فایل کې هم اعلان وکړ چې په بریالیتوب سره یو نوی د غږ موافق لن واټن ویشتونکي راکټ ازمویلی دی. متحده ایالاتونو، برېټانیا او فرانسې نن د شمالي کوریا په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه وربللې ده. د تړلو دروازو تر شا دا بیړنۍ ناسته د سپتمبر په 1 پلان شوې وه، خو د روسیې او چین په غوښتنه یوه ورځ وځنډول شوه. پولیسو په ایکوادور کې د هغه محبس کنټرول بیرته پلاس کې واخیست چې د بندیانو ترمنځ د څو ورځنۍ بلوا په نتیجه کې 113 کسان ووژل. د مخدره موادو د دوه قاچاقي ډلو د بندیانو ترمنځ په زندان کې د برلاسۍ په سر داوی د لویې شخړه رامنځته کړې وه. د سپتمبر لاتمې تر اته دیرشمې پورې د ایکوادور په بندي ښار کې د زندان کنټرول د بندیانو په لاس کې و. پولیسو په خبره په دې موده کې د بندیانو د دوه ډلو ترمنځ د جګړو له امله د وژل شویو 113 زندانیانو له ډلې د لږ تر لږه شپږو سرونه غوڅ شوي وو. چارواکو دا د لاتینی امریکا د زندانونو د بلوا او جګړو یوه ترخه خونړۍ پیښه بللې وه. د دغه محبس شاوخوا د وژل شویو بندیانو کورنۍ وټولې وې. څو خپل جسدونه
یوسی احمد شبریم پر خبرونه کې ستاسو کوربه استاذ ګرډو په منځنۍ صفه 12 نیوی په ټول افغانستان کې اوري. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالغنی برادر وی له نړۍ سره شی اړیکې غواړي او حکومت هیڅ چاته د زیان رسولو پالیسی نه لري. د ښاغلي برادر له قوله که هر څوک له دوی سره ستونزه ولري طالبان حاضر دي چې د خبرو له لارې حل کړي. په ورته وخت کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی وایي افغانستان نه غواړي د نورو ترمنځ د سیالیو قرباني شي. دا دوه لوړ پوړي طالب چارواکي داسې مهال دا څرګندونې کوي چې د طالبانو او تاجکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې شوي او دواړو خواوو یوه او بل ته د پوځي قوت ښودنه هم کړې. جزئیات په دې راپور کې.
پر طالبانو د نړیوالې ټولنې د فشار په دوام د ډلې په کابل کې میشت بهرني ډیپلوماټان بهرنیو چارو وزارت کې میلمانه کړي او له نړۍ سره د ښو اړیکو پیغام ورکړی. د غونډې ته په خبرو کې د طالبانو د رئیس الوزرا لومړي مرستیال عبدالغنی برادر ویلي حکومت هیڅ هیواد ته د زیان رسولو پالیسی نه لري او که څوک له دوی سره ستونزه ولري چمتو دي د خبرو له لارې حل کړي. د غونډې ته په خبرو کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم ټینګار کړی چې حکومت غواړي په کور دننه د ښې حکومتوالۍ او سیمې او نړۍ سره د اړیکو په برخه کې یو نوی سیاسي فصل پرانیزي. ښاغلي متقی زیاته کړې افغانستان له 1978 کال راهیسې د پردیو لاسوهنو، یرغلونو او کورنیو جګړو قرباني پاتې شوی، خو دوی نور نه غواړي د نورو ترمنځ د سیالیو قرباني شي.
د امریکا له متحده ایالاتو سره بلکې له ګاونډیو هیوادونو، اسلامي نړۍ، خلیجي هیوادونو، د سیمې له هیوادونو او له اروپایي هیوادونو سره هم د متقابل تعامل او مشترکو ګټو پر بنسټ مثبتې اړیکې غواړو. موږ له اوږدې تحمیلي جګړې وروسته غواړو د یو متوازن بهرني سیاست تخپلولو له لارې ټولو سره په سوله او تفاهم کې ژوند وکړو. افغانستان نه غواړي د نورو ترمنځ د سیالیو قرباني شي، بلکې له ټولو سره نږدې اړیکې غواړي.
طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د دوه هوکړې د بشپړ عملی کې دوه غوښتنه کړې او زیاتوي د دې هوکړې عملی کې دل کول شي د دوی او د امریکا ترمنځ پاړي کو کې شته ستونزې اواری کړي. امیر خان متقی داډ ورکوي چې لدی وروسته بالا افغانستان نه یوازې دا چې د امنۍ د لیکت اندېښنې نه وي، بلکې دا هیواد به د ترانزیت په مرکز بدل شي. دا په ښکاره له نړیوالې ټولنې خپل حکومت ته د یو مشروعیت د پیدا کولو لپاره د طالبانو هڅه او له نړۍ سره د ښو ډیپلوماټیکو اړیکو د پیلېدو یو کوچنی ګام بلل کیږي. خو له دې ټولو سره سره ورځ تر بلې د طالبانو او په گاونډ کې د پروت تاجکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې کیږي، تر دې چې دواړو خواوو په یو ډول یو او بل ته د خپل نظامي قوت ښودنه کړي. تاجکستان د افغانستان پولې ته نږدې د خپلو پرمختللیو وسلو نظامي مانورونه کړي. طالبانو هم د بدخشان او کندز په ګډون تاجکستان ته په نږدې پرتو ولایتونو کې خپل بدریقې ته ځای پر ځای کړي او په همدې ښارونو کې پوځي تمرینات کړي. وضعیت تر دې ترینګله شوی چې روسیې پر دواړو خواوو د نرمښت غږ کړی. د طالبانو د رسنیز ډلې غړی بلال کریمی دا هر څه د تاجکستان لخوا د افغانستان په کورنیو چارو کې د لاسوهنې پایله بولي.
له نورو هیوادونو څخه مو هم هیله دا ده چې د زموږ د هیواد په کورنیو چارو کې له مداخلې څخه ډډه وکړي، ځکه دا نه د افغانانو په ګټه ده او نه هم د نورو هیوادونو په ګټه ده.
تاجکستان په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت پلوي کړي او تر خوا یې په پنجشیر کې د مقاومت جبهې ننګې ته رادنګلي. د دې تر خوا یو شمېر هغه کسان چې د طالبانو د حکومت مخالف دي تاجکستان کې میشت دي. دی دو موضوعاتو د تاجکستان په اړه د طالبانو په دریځ باندې اغیز کړي او په خپل گاون کې د پرود هیواد ته لیوي داسې زاویې ګوري چې ګوندستونزې لا ورسره ډېرې شي.
په راپور کې مو واورېدل روسیې پرون وروسته له دې چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ کړکېچ زیات شو، له دواړو خواوو غوښتل چې پر خپلو پولو ترینګلتیا کمه کړي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او تاجکستان ترمنځ په وروستیو کې هغه مهال کړکېچ زیات شو چې د تاجکستان ولسمشر په افغانستان کې د تاجکانو لپاره په واک کې د برخې غوښتنه وکړه او طالبانو د امام علي رحمان دا غوښتنه د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه وبلله. نور تفصیل په دې راپور کې.
رویټرز خبری آژانس د روسیې د تاس خبری آژانس په قول ویلي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویندوی الکسی زیاتسیف پرون پنجشنبه وویل چې مسکو د افغانستان او تاجکستان د مشرانو له توندو څرګندونو وروسته د دو هیوادونو په اړیکو کې ډیریدونکې ترینګلتیا په ځیر څاري. د زیاته کړه د طالبانو د سرچینو له معلوماتو سره سم لسګونه زره ځواکونه یې د تاجکستان پولې ته نږدې په تخار ولایت کې ځای پر ځای شوي دي. روټرز خبری آژانس ویلي چې د تاجکستان د بندنیو چارو وزارت او د طالبانو د حکومت ویندویان په دې اړه خبرو ته حاضر نه شول. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پر هغه څه انتقاد کړی و چې د طالبانو له لوري د پنجشیر د محاصرې په مهال د بشري حقونو سرغړونه بللې وه. د همداراز ویلي و چې هیواد یې د طالبانو کابینه په رسمیت نه پیژني. تاجک ولسمشر تېره اونۍ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته په وینا کې په افغانستان کې د داسې پراخ بنسټه حکومت غوښتنه کړې وه چې د افغانستان ټولې قومي او سیاسي ډلې پکې ګډون ولري. د رحمان له څرګندونو وروسته طالبانو دا د افغانستان په کورنیو چارو کې د تاجکستان لاسوهنه وبلله او دغه هیواد ته خبرداری ورکړ. شیر حسن حسن په مسکو کې د سیاسي چارو افغان شنان دی. د په نظر د روسیې لپاره د طالبانو او تاجکستان ترمنځ د شخړې دوام د منځنۍ آسیا د امنیت او ثبات په زیان دی.
د تاجکستان د ولسمشر د څرګندونو نه یو رقم اتنیکي یا بوی پکې موجود دی او هغه له دې کبله چې ټول هغه څه چې طالبانو په پنجشیر کې کړي دي هغه له هرات رانیولې تر کابل پورې په ټول افغانستان کې کړي دي. ولې د تاجکستان د ولسمشر اکشل عمل یوازې په پنجشیر کې را څرګند شو او دا طالبان داسې فکر کوي چې دا د دوی یو ملت پرسته یو ډول مداخله ده، نو له دې کبله د دوی ترمنځ یو تشنج رامنځته شوی دی.
روسیا په تاجکستان کې پوځي اډه لري او د چهارشنبه په ورځ تاجک او روسی پوځیانو د افغانستان پولې ته څیرمه د تاجکستان په دوو ولایتونو کې پوځي پریډ وکړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نورستان د مرکز پارون او دوو ختیځو ولسوالیو کامدیش او برګمټال ترمنځ د لارې د جوړېدو چارې بیا پیل شوې. د دې لارې د جوړېدو چارې د طالبانو د حکومت له واکمنۍ سره سمې درېدلې وې. نور په دې راپور کې.
په نورستان کې طالب چارواکي وایي مرکز پارون سره د ختیځ نورستان د نخلوونکي سرک کارونه چې په هیواد کې د طالبانو واک ته رسیدو وروسته پر ټپه ولاړو تیر ورځ بیرته پیل شول. د دوی په خبره چې اوس مهال د مرکز پارون او کامدیش برګی مټال ترمنز لار چې د کونړ په ولایت کې غزیدلې نږدې 300 کیلومتره وګداو لستون جوړه کده. خو د پپلوک سرک جوړېدو سره به یاد مزل 25 کیلومتره ته راکم شي. په نورستان کې د مطبوعاتو دفتر مسول مولوی سمیع الحق حق بیان آزادی راډیو ته وویل،
نورستان ولایت مرکز نه نورستان ولایت کامدیش او برګی مټال لسوالۍ ته غزیدلې سرک 25 کیلومتره دی. 14 کیلومتره سرک مخکې وهل شوی، 11 اوس پاتې دی. نو دغه 11 کیلومتره سرک باندې کار شروع دی او د تیر ورځې افتتاح وه د کار.
امارت اسلامي انکشاف دیهات مسؤلینو په هلو زرو او ولایتي بودیجی او دارنګ خیریه ټولونو په مرسته د تکمیل چارې روانې دي. ان شاء الله تعالی ان قریب وخت کې به کارونه مکمل او سرته ورسیږي. د دې کار په سرته رسیدو سره به شرقي نورستان ولس مرکز پارون سره ډیر نږدې شي.
د پپلوک لارا په لوړو او واورینو غرونو کې تیریږي چې د ژمي په موسم کې پرې کار کول ستونزمن دي. خو چارواکي وایي چې د واورو پیل کېدو وړاندې به یې چارې بشپړ شي. د نورستان اوسیدونکي هم پر یاد سرک د بیا کار پیل کېدو ته خوښ دي او هیله لري چې ورسره به اوږده مزلونه لنډ شي، د زیات وخت او پیسو لګښت به هم راکم شي. د کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکي ذبیح الله راته وویل، اوس که څوک له برګی مټال پارون ته ځي نو لومړی باید د نورستان له کامدیش بیا د کونړ له ناړې غزیاباد اسمار او شیګل ولسوالیو تیر شي او ځان اسدآباد ته ورسوي او له هغه وروسته بیا هم د کونړ وټپور مانوګي چپې درې او د نورستان واما ولسوالۍ له ستونزو ډکه او کنډو کفر لاره ووهي او پارون ته ورسیږي. دا یوازې د کامدیش او برګی مټال اوسیدونکي نه دي چې د سرک له نشتوالي اوږدې او له خطر ډکې لارې وهي، بلکې د لویدیز نورستان د درې ولسوالیو نورګرام، دواب او منډول اوسیدونکي هم له ورته ستونزو سره مخ دي. دغو ولسوالیو ته په تیرو 20 کالو کې د سرکونو غزولو په نوم په میلیونونو افغانۍ راوویستل شوې، خو د سرکونو رغولو پر ځای په حکومت کې د شته فساد له امله هیفومیل شوې او د خلکو مشکلات په خپل ځای پاتې شول.
په افغانستان کې د ګاونډیو پاکستان او ایران د پیسو د چلن زیاتېدا د خلکو ستونزې پسې زیاتې کړې دي. مخکې تر دې چې په دې اړه تفصیل درکړو، غزنی ته مخه کوو. هلته خلک خپلې پیسې غواړي خو له بانکونو یې نشي راایستلی. د دې ستونزې په اړه نور په دې راپور کې.
د غزنی ښار په کلی سب سیمه کې د یو شخصي بانک د ای ټی ایم غرفه تړلې او مخې ته یې د شاوخوا دوکانونو دوکاندارانو خپل سایکلونه او موټر سایکل یې دربولې دي. خو د دغه بانک په دروازه کې بیا سلګونه کسان چې ښځې هم پکې تر سترګو کېږي د خپلو پیسو ترلاسه کولو په انتظار ولاړ دي. بانک ته خال خال کسانو ته د ننوتلو اجازه ورکول کېږي. په انتظار ولاړ کسان وایي نه په کور کې د خوراک او اړتیا توکي او نه هم پیسې لري چې یو څه ورباندې واخلي. خپلې په دوو لاسو ګټلې پیسې په لاس نه ورځي. دوی وایي د سوالګرو په توګه خپلې پیسې غواړي خو نه ورسیږي. دوی وایي هر ورځ د بانک مخې ته راځي خو د ګڼې ګوڼې له امله ور نه ورځي. دلته په شنه چادري کې نغښتې تقریبا 50 کلنه ښځه هم ولاړه ده. دا ځان سکینه جمال او د غزنی ښار د نواباد سیمې اوسیدونکي راپیژني. سکینه وای دا ډول امنیت موږ څه کوو، هر ورځ بانک ته راځم خو خالي لاس بیرته ستنیږم. دا زیاتوي د خامکو کار کوي، شپه ورځې یوه کړې وه. له دغه لارې راټولې کړې پیسې یې په بانک کې جمع کړې وې، خو دا ده چې اوس خپلې پیسې له بانک څخه نشم ایستلی.
هزاران نفر روز روزانه میاید د پشت دروازه بانک حساب میشه.
زرګونه کسان د ورځې راځي د بانک دروازې مخې ته ولاړ وي، نه چاته نوبت رسیږي نه چاته پیسې. اوس یوه بله ویره هم ده. ما اوریدلی دي چې بانکونه له یوې مخې بندیږي او د خلکو پیسې هم نه ورکول
کیږي.
د راپورونو له مخې په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. کاروبارونه خراب شوي او ګرانی هم ورځ تر بلې زیاتېږي. د غزنی اندړو ولسوالۍ محمد نبی هم د دغه بانک مخې ته د پیسو راستلو په موخه ولاړ دی. دی وایي له کوره مې ناروغان د درملنې لپاره راوستي، خو اوس پیسې نه لري او په بانک کې نوبت نه ورسیږي.
والا موږ په ډېر مشکلات کې، خلک هم په ډېر مشکلات کې، دلته لمبر نه پیدا کېږي، د چا سره زنانه یې، د خلکو سره زنانه یې. موږ هیله کوو چې باید دا بینګونه را تخلاص شي، موږ سره باید کوشش وشي، موږ سره باید مدد وشي.
دا په داسې حال کې ده چې دا وخت د افغانستان له ټولو بانکونو څخه پیسې ایستل کېږي، خو هیڅ برخه یې بانکونو ته نه جمع کېږي. د غزنی ځایي سوداګر او صرافان هم د بانکونو د بندش او یا کمو پیسو له ورکولو څخه سر ټکوي. دوی وایي په اونۍ کې $200 راکوي، خو په بانکونو کې مو په لکونو ډالر سرمایه پرته ده. له دې عمله مو کارونه سخت اغیزمن شوي دي. حاجی حمیدالله خوګیانیوال په غزنی کې یو صراف دی. دی وایي د بانکونو د پیسو لپاره دې یوه سلسله جوړه شي تر څو خلک خپلې پیسې وباسي او بیا یې جمع کړي.
موږ د افغانستان بانک څخه دغه خواهش دی، باید دغه زموږ مشکلات حل کړي. په دغه عزیزي بانک کې زموږ تقریبا $1,000,000 څه په میوان بانک زما پیسې شته، په یونایټډ بانک زما پیسې شته، زه دلې سراف یم. اوس موږ ته د اتحادیې د حساب یا د بل حساب د کونډو د حساب موږ $200 ویلي دي. نو په $200 زموږ هیڅ مشکلات نه کېږي. $300 د میاشت راکړي، په $300 موږ هیڅ نشو کوي.
د افغانستان بانک او طالبانو مسولین تقریبا هر ورځ خلکو ته د دغه ستونزې د حل کولو ژمنې کوي، خو لا هم دغه ستونزه پر خپل ځای پاتې ده. په غزنی کې د طالبانو له راتګ څخه تقریبا یوه نیمه میاشت وروسته یو شمیر بانکونو په خپلو فعالیتونو پیل کړی دی، خو خلک یې له خدماتو څخه ناخوښ دي.
د افغانستان د بانکونو د پیسو د راایستلو د محدودیتونو ترڅنګ د طالبانو له واکمنېدو سره په یو شمېر سرحدي ولایتونو کې د افغانۍ پر ځای په بهرنیو اسعارو راکړه ورکړه زیاته شوې ده. خلک له طالبانو غواړي چې هر څه ژر د دغې چارې مخه ونیسي. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول د پاکستاني روپیو او ایراني تومان یو وار بیا استعمال په اړه د خلکو اندېښنې. یو شمېر افغانان وایي په تیرو 60 کلونو کې د افغانستان په بازارونو کې د پاکستاني روپیو او ایراني تومان د استعمال د مخنیوي په تړاو ډېرې مبارزې وشوې او پایله یې هم ورکړې وه، خو د طالبانو په مشرۍ د نوي نظام پر راتګ سره په دې اسعارو راکړه ورکړه یو وار بیا پیل شوه. د هرات ولایت اوسیدونکی محمد هلال
اوسنی وضعیت کې په کارلارو باندې لاسخه ورکړه افغانستان سرحدي ولایتونو کې واقعیت ته تشویش وړ ده. لکه مخکینی و جمهوریت کې چې هم په دې باندې یو نیک اقدام وسو، اوس بیا راکړه ورکړه په کارلاري باندې شروع سي، دا د افغاني ارزښت هم زیان رسي او بل زموږ ملي هویت او غرور تر سوال لاندې راځي.
د افغانستان په یو بل ولایت ننګرهار کې که څه هم پخوا د پاکستاني روپیو د چلښت په وړاندې مبارزه له همدې ځایه پیل شوې وه او پایله یې هم ښه وه، خو اوس په دغه ولایت کې د پاکستاني روپیو د بیا چلښت په اړه اندېښنې هم له همدې ځایه راپیل شوې دي. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي په دې ولایت کې د پاکستاني روپیو د چلښت د بندېدو په اړه باید جدي برخورد وشي. د دې ولایت اوسیدونکی سید عمر
پتیرو بشلو کلونو کې ډیر زحمت او ډیر مصارف سره د افغانۍ رو ترویج لپاره په پراخ اندازه کار وکړ چې بل اخر وته ونیدل. په 2019 کال کې د هیواد افغانۍ مروج کړی او د طالبانو په راتګ سره د هیواد په ډیرو سیمو کې راکړور کړ په کالدارو باندې پیل شو، چې دا غیلو جملې څخه یو هم ننګرهار او کندهار ولایتونه دي چې دا به د تیر حکومت هغه لاسرهړونه چې په ټول هیواد کې افغانۍ مروج کړی و په سیم باندې.
لبل خو بیا د پاکستانی روپیو او ایرانی تومانو د استعمال ترڅنګ په افغانستان کې لتیری یوی ونی راهیسی بانکونو خلکو ته د ډالر په ورکړې بندیز لګولای. دغه چاره نه یوازې دا چې خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي، بلکې سوداګر هم لدی اړخه ناخوښ دي. په مزار شریف ولایت کې سوداګر عبدالجلیل احدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي په بانکونو کې د ډالر د ورکړې په تړاو نوې طرز العمل ډېری ستونزې پیدا کړي.
مردم کې در بانک ډالر دارن،
هغه خلک او یا هم شرکتونه چې بانکي ډالري اکاونټونه لري اوس ورته ډالر نه ورکول کیږي. کای ورکړې هم په ډېر غټ توپیر او د بازار له نرخ ټیټي ورکوي. سوداګر هم له دې سونځي سره لاس او گریوان دي. اوس لپاره سوداګر نشي کولای ډالر واخلي او یا هم د خپل توکو د واردولو لپاره ډالر بل ځای ته ولېږي.
مواد بیا رن افغانستان
موږ هڅه وکړه چې د ټول اندېښنو ته د مرکزی بانک او د طالبانو د چارواکو ځواب را واخلو، خو د پرله پسې هڅو سره سره یې زموږ اړیکې را ځواب نه کړې. دا اندېښنې په داسې حال کې پیدا کېږي چې له دې وړاندې هم په تېر نظام کې یو شمېر سرحدي ولایتونه لکه ننګرهار، نیمروز، هرات، پکتیا، کندهار او خوست کې د کالدار او تومان بازار ګرم و، خو د هغه وخت د مسؤلینو یو څه هڅو سره دغه چاره تر ځایه کابو شوه. خو دغه بهیر بیا په داسې حال کې پیلېږي چې نظام بدل شوی او لا تر اوسه طالبانو د دې ستونزې د مخنیوي لپاره څه نه دي ویلي.
د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادۍ رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزره 900 او 15000 نوی مندل شي.
د افغانستان د فوټبال د شزینه لوبغاړي په پرتګال کې دي. وړاندې په خبرونه کې د دوی حال درکو. د دوی عمرونه له 400 تر 400 کلونو پورې دي، خو یو یادونه وکم، نن 2 بجې ولایت په ولایت پروګرام درو. دا پروګرام غزنی ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې د ټلیفون لالارې یا د سکایپ لالارې برخه واخلي. د ټلیفون شمیرې د خبرونې په ترڅ کې هم تاسو ته اعلانوو. اوس به هم زه درته اعلان کړم که کېدی شي چې تاسو یې په موبایل کې ثبت کړئ او یا که قلم او کاغذ لرئ دا شمیرې له ځان سره یادداشت کړئ. دوی شمیرې تاسو ته اعلانوم: 00422211205001. بل شمیره هم همدې ته ورته ده، خو وروستۍ شمیرې فرق لري. وروستۍ څلور دا شمیره ده 00422211204001. ولایت په ولایت پروګرام په یاد لري 2 بجې لاسه د رډو غزنی ته ځانګړی شوی دی.
ستاسو له پیغامونو
سلام وختم په خیر. ما دغه مسکندونه دي دغه پیغام لرم چې په ګرمو ولسوالۍ کې ښځینه ښوونځي پیل شي. په ډېره وخت کې چې مکتبونه بند دي، ښوونځي بند دي، نجونو د القان عینده مور خرابه که، باید مکتبونه ژر ژر سره پیل شي. ډېر ښځینه ښوونځي په ګرمو ولسوالۍ کې د ډېر وخت کې چې مکتبونه رخصتې کړه د کرونا له امله، یو کار مدیر نشي رخصتي و بیا جنګونو سره اوس چې جنګونو پای ته ورسېده امنیت راغلی کوري نه رخصتي مې ته وایي اوس باید ښوونځي ژر ژر پیسې مننه جنګې.
السلام علیکم، زه څنګه یم؟ د لغمان ولایت څخه مې تاسو ته دغه میسج پریښی ده. محترمه، د مونږ د افغانستان د اسلامي امارت څخه په دې درنښت هیله ده چې تر څو پورې د پوهنتونونو دروازې، البته دولتي پوهنتونونو دروازې، ژر تر ژره د ماشومانو په وړاندې خلاص کړي. که څه هم حالات ډېر بحراني دي، په سلګونه زرګونه محصلین روان دي او په ټوله کې استادان روان دي د خارج څخه فرار، د وطن څخه فرار کوي، خارج ته درومي. نو که دغه پروسه همداسې دوام ومومي، ممکن هېواد لا له بحران سره مخ شي. نو زمونږ هیله او زموږ خواهش هم دا ده د افغانستان د اسلامي امارت څخه تر څو پورې دغه د پوهنتون دروازې زر تر زره د محصلینو او د استادانو په وړاندې خلاصې کړي، تر څو پورې موږ خپل درسونه په حضوري شکل سره پر مخ یوسو. مننه.
زه جان محمد د ننګرهار نه خبرې کوم. زمونږ په دولت باندې معاشونه پاتې دي، هغه دولت چې سکوتي وکړي هغې باندې زمونږ د 2 میاشتو معاشونه پاتې دي. نو مونږ د طالبانو د دولت نه غواړو چې مونږ ته هغه 2 میاشتې معاشونه راکړي، او مونږ د 2 میاشتو کې وظیفې اجرا کړي او هغه هم په دولت باندې پاتې دي. د 2 میاشتو معاشونه هغه باید چې راکړي مونږ ته. وسلام، ډیره مننه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د افغانستان د فوټبال شزینه لوبغاړي په پرتګال کې هغه مهال حیرانه شوي چې د نجونو د فوټبال کپتان ناببره د دوی لیدو ته ورغله. شاوخوا شپږ ویشت لوبغاړو چې عمرونه یې د 1400 کلونو ترمنځ دي، د طالبانو له واکمنېدو وروسته د خپلو کورنیو له غړیو سره پرتګال ته پناه وړې ده. نور په دې راپور کې.
د افغانستان د نجونو د فوټبال د ټیم لوبغاړي چې په وروستیو کې په پرتګال کې پناه اخیستې ده، په دې هیواد کې هغه وخت حیرانې شوې چې د ملي ټیم کپتانه یې ناببره لیدو ته ورغله. فرخنده محتاج چې یو مسلکی لوبغاړی ده او په تیرو څو اونیو کې د نورو لوبغاړو په ایستلو کې مرسته وکړه. د پرتګال پلازمینې لیزبون ته لاړه چې دې هیواد ته له راغلیو افغان لوبغاړو سره وویني. دوی چې د خپلو کورنیو له غړیو سره د سیند په غاړه راټولې شوې وې، فرخندې محتاج ته غېږ ورکړه، اوښکې توی کړې او وی خندل. له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو او د افغانستان د حکومت له پرزیدو وروسته د نجونې د خپلو کورنیو له غړیو سره له افغانستانه ووتلې. دوی ویره لرله چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې به یې ژوند تریخ شي. د دوی په منځ کې یوه هم سارا ده. 15 کلنې سارا رویټرز خبري آژانس ته ویلي چې په افغانستان کې نجونو او ښځو ته ژوند سخت شوی دی.
په افغانستان کې د ښځو، دینجونو او ځوانانو لپاره ژوند خورا سخت دی. دینجونو لپاره شی اسانتیاوې نشته. زما ارمان دا دی چې د کریستیانو رونالدو په شان یو ښه لوبغاړی شم او د دې تر څنګ غواړم یو لویه سوداګره شم.
طالبانو یو نیمه میاشت پخوا کابل ونیو او ورپسې یو شمېر نجونو او ښځو د خپلو حقونو لپاره مظاهرې وکړې. طالبانو تر اوسه پورې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکړې، خو ویلي دي چې د نجونو د زده کړو لپاره پر یوې لایحې کار کوي.